د مازیګر شپږ بجې سپیدا ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله د حکومت لخوا د دې شورا د غړو پر انتخاب انتقاد وکړ. اسمت ساروان خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د راکټي حملو د درول غوښتنه وکړه او سعودي عربستان وایي د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ یې ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست نن دوشنبه د کابینې د پاتې غړیو نمونه اعلان کړل. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یوه خبری غونډه کې وویل بشیر احمد نثار، احمد غوریانی، قدرت الله زکی، معصوم خاوري، انوار الحق احدی، محب الله سمیم، نور رحمان اخلاقی، فضل احمد معنوی او سید منصور سادات نادری د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوي دي. ظاهرا دا حق کسان دي چې عبدالله وړاندیز کړي دي. د سیاسي موافقې پر اساس د کابینې د نیمایي غړیو د معرفي وخت عبدالله ته سپارل شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په خپل دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره په کتنه کې د پاکستان له لوري د راکټي حملې د درولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په پړاویزه غونډه کې د ګډون لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم حنیف اتمر له سهیل محمود سره په کتنه کې همدار از غوښتنه وکړه چې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول ودروي او د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې دې نه بندوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیل ځپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورخول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرشوبلی او تاوانونه پیش کړل. د شاغل صالح د څرګندونو په اړه د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد آزادی رادیو ته وویل
لومړی ماوین صاحب څو ځله په دې اړه له ولسمشر سره مشورې کړې دي او د دولت مشرتابه د تجمن دی چې ټول تاسیسات، ټول ودانۍ او ټول هغه دولتي ځایونه چې د سیلاب او د روسي آفتونو له امله زیانمن شوي یا له منځه تللي هغه به بیا په اساسي ډول رغول کیږي.
دغو سیلونو تر ټولو زیاتې مرژوبلې او تاوانونه په پروان ولایت کې واړول. صالح همدارز ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتني راپور خبري وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې چې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لارې تر ټولو شهیله بللې ده. نامعلومو وسلوالو د مشانو جرګې یو پخوانی استازی محمد حسن هوتک تیره شپه په خپل کور کې وواژه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعه‌ای وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک پخوا د مشانو جرګې انتصابي غړی و. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي سر لننه به په ټول هیواد کې درست ورزشي فعالیتونه پیل شي. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی آزادی رادیو ته وویل که څه هم له وړاندې یو شمیر ورزشي رشتو فعالیتونه پیل کړي وو خو د عامې روغتیا وزارت د کورونا پر ضد د استرار کمیټې د پریکړې په اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوه.
داخلی سیالی به ترسره شي، خصوصا په داخل سالون کې چې کومې سیالۍ دي یا په داخل جمنازیمونو کې چې دي هغې ته به ډېر زیات جدي توجه کیږي.
شاغلی پوپلزی په عین حال کې ټینګار وکوه چې هڅه به کیږي د سیالیو پر مهال د نندارچیانو شمیر کم وي او دغه شان روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سپورتي فعالیتونه منع شوي وو. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنز د اړیکو تر عادی کېدو درې اونۍ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنز د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې. د اسرائیلي هوایي شرکت الوتکه نن له تل ابیب څخه له درې ساعته الوته وروسته په دوبۍ کې کښېناسته. په دې الوتکه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د زوم جارید کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار میر بن شبات په ګډون یو امریکایي او اسرائیلي پلاوی سپور ټاکل شوی دی چې دوی په ابوظبي کې له اماراتي چارواکو سره د اسرائیل او متحده عربي اماراتو پر همکاریو خبرې وکړي. جرمنی له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون د پخواني مشر الکسی نوالنی د سخت ناروغېدو د دلیل په اړه خپل تحقیقات چټک کړي. نوالنی په مشکوک ډول له مسموم کېدو وروسته اوس د برلین په یوه روغتون کې تداوي کیږي. روسی چارواکي دا خبر ردوي چې ګنی نوالنی په قصدي ډول مسموم کړی شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینو شاشار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو ونې وړاندې په دغه شار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکر شوی دی چې ولسمشر ټرمپ سبا دغه شار ته لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه وارزوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د څولویو خارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دری دیرش ټیټه ولس. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوویشت. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس. او جلال آباد اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلورویشت.
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د حکومت لخوا د دې شورا د غړو پر انتخاب انتقاد وکړ. دا هم اوري چې جمهوري ریاست د کابینې لپاره پاتې کاندید وزیران معرفي کړل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو.
پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق شي، دې ته وعده رسي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د تاریخي موافقې وروسته له تل ابیب څخه لومړنۍ الوتکه ابوظبي ته ورسېده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ملي پخلاینې عالي شورا وې د دې شورا جوړښت د شغلي عبدالله صلاحیت یې نه شي چې ولسمشري مانی د تشکیل په اړه فرمان صادر کړي. د دې شورا په خبره چې دوی پر دې مسأله خپلې سلا مشورې پیل کړي دي. امید ظاهر مله او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي روغې جوړې عالي شورا د دوشنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د دې شورا ایجاد د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشرۍ د محترم مقام د فرمان ایجاب نه کوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، د ملي روغې جوړې عالي شورا ترکیب باید جامع او ټولګډونه اوسي او په دې برخه کې د هیواد له مختلفو سیاسي، مدني مشارو او جریانونو سره مشورې پیل شوي او د وروسته کېدو په حال کې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د شنبې په ماښام د شپږ څلوېښت کسانو نوملړ خپور کړ چې د ملي روغې جوړې عالي شورا غړي دي. په دې نوملړ کې د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سربیره د حکومت ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. خو د ولسمشر ویان صدیقي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل په نوملړ کې نه یوازې دا چې لاسوهنه نه ده شوې، بلکې له ډیرو پراخو سلام شروع په ځانګړي ډول له ښاغلي عبدالله سره له ډیرو بحثونو وروسته اعلان شوی دی.
د لاسوهنې یا هم پټولو موضوع زموږ له انده منتفی ده. د افغانستان حکومتي چارې په مشوره مخته ځي. دا مشورې به د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو روانې وي.
ارګ په ورته وخت کې له هغو سیاسینو چې د ملي روغې جوړې عالي شورا کې له ګډون انکار کړی په ځانګړي ډول له مخکني ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني پرون د ملي روغې جوړې عالی شورا لغړی توپ انکار وکړ. که څه هم د دې شورا د تشکیل په اړه یو موضوع د شورا لغړیو سره مشوره نه کول یاد شوی، خو محمد محقق چې د دې شورا غړیتوب لري د خبره ردوی وایي حکومت په دې اړه لټولو لوریو سره خبرې کړې دي. خو ښاغلی محقق هم وایي د شورا په تشکیل ملاحظات لري.
موږ سره په اړه خبرې شوې وې، په اصل کې پرې کوم خبره نه لرو، خو د شورا د تشکیل په اړه ملاحظات لرو چې غواړو د خبرو له لارې حل شي. ولې په مذاکراتو کې ګډون کوو؟
د ملي روغې جوړې عالی شورا په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم له هغو هیوادونو سره چې په دې اړه اندېښنه ښودلې خبرې پیل کړي.
په راپور کې موردل چې د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دې شورا پر هغه ترکیب انتخاب کړی چې حکومت وړم ورځ اعلان کړ. دغه شورا وایي د دې شورا جوړښت باید ټول ګډونه وي او دوی هم له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د ملي پخلاینې عالی شورا د سولې پروسې د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د ښځو د همغږۍ او پرمختګ د ټولنې مشره شکریا جلالزی سره له کابله په مستقیم تماس کې ده. میرمن جلالزی، ستاسو نظر څه دی په داسې کې چې د سولې حادثې په دې وروستیو کې په هېواد کې تیزه سوې دي، دغه ډول اختلافات دغه حادثې څومره زیانمنولی سي؟
سلامونه تاسو ته قدمنو اوریدونکو ته. زما په نظر باندې متاثره دا یو ډېر خام کار ده او د سولې سره متاثرانه دا یو ډول فرصه کېدی شي اخلال کې خلک اخلال نه کې ځنډولی شي. زما په نظر اول باید دا لست فاینل شي، مشورې وروستۍ شي، د ټولو نظر واخیستل شي، وخت چې ټولو سیاسي جهتونو او حرکتونو یو فاینل شوي او اخري لست باندې توافق وکړه بیا باید اعلان شي. نه یوازې دا چې د سولې په پروسه اغېز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، سیاسي او اجتماعي اړخونو باندې متاثرانه چې ډېر بدې اغېزې درلودلی شي او هیواد یو ځل بیا د بې ثباتۍ سره مخ کولی شي. او په عین زمان کې هغه کومې نوې راټوکېدلې هیلې چې د سول دپاره د خلکو سره پیدا شي، متاثرانه چې هغه هم په یو شکل نه په یو شکل متضرره کېږي. اصلي خبره دا ده که واقعا سیاسون د افغانستان غواړي چې سوله وشي، بهتره دا ده چې په یو داسې لست باندې توافق وکړي چې صلح غوښتونکي متعدل باعزته هېواد ته متحد شخصیتونه وي او د سولې او د پخلاینې په برخه کې تجربه ولري. د دې نه یو آخري لست جوړ شي او دا خلک د طالبانو سره مذاکرې.
بل ځینو سیاسي مشرانو چې نمونه د مصالحې عالي شورا په ترکیب کې راغلي وو، وروسته یې لوری بدل کړ، ویل چې په دې شورا کې برخه نه اخلي. هلته څه ویل کېږي په کابل کې چې څه دلایل کېدلی سي؟ یعنې دغه کسانو سره مشوره نه ده سوې که دوی خپل لوری وروسته بدلوي؟
فرق کوي که د محترم عامد کرزي صاحب موضوع وي هغه خپل دلایل لري، او که د رواني صاحب موضوع وي هغه خپل دلایل لري. ما ته داسې ښکاري چې د رواني صاحب هغه سیاسي ضد او هغه کوم سیاسي ناخوشنیزي چې دی لري، د هغه په وجه باندې دوی خپل عضویت په دې شورا کې رد کړی ده. اما زه فکر کوم کرزي صاحب غواړي چې نه د حکومت او نه د طالبانو د ډلې خانه په امید کې، بلکې غواړي چې د یو منځګړي مشر په اساس باندې منځګړیتوب وکړي، ځکه چې سوله به بیا مختلف پړاوونه لري او د مختلفو ستونزو سره به دا پروسه مخ کېږي. شاید دوی نظر به دا وي چې بیا وشکایت په نورو سیزونو کې د سولې پروسه کې یو څه کومک وکړي، مرسته وکړي، او یا هم بعضې نور دلایل دغه وی چې ګویا دای دی ملي مشر صفات باندې او د پخواني د چمپور په صفات باندې په هغه شورا کې چې اکثریت د مامورین په کې شته دي، چې وخت کې لس کاله دولس کاله د تلاسلاندې کار کړی، شاید د دې خپل شان شایسته نه بلله چې په دې ټیم کې واوسي.
بلې، وصله ول طالبان چې وخت نه وخت پر حکومت تور لګوي چې په خپلو کې جوړ نه دي، نو د سولې خبرو ته به څنګه په واحد دریځ وړاندې کیږي؟ د طالبانو دغه ادعا ته څومره قوت وربخشي د لارو دغه بیلول؟
زه فکر کوم دا بیا د خلکو په نظر پورې اړه لري، د خلکو په دید پورې اړه لري. درست چې طالبان به نیوکې کوي، ولې په افغانستان کې یو ولسوار جمهوریت حاکم ده او په ولسوالۍ کې اختلاف د نظر او په یوه موضوع کې د یوه موضوع ردول یا تاییدول یا ویشتو کول، زه فکر کوم دا یو طبیعي حق دی د هر سیاستمدار چې د هغې نه استفاده وکړي. او تنوع د افکارو دا پخپله او دې ته احترام کول دا پخپله د جمهوریت او د ولسواکۍ نفی دی او د دې مالفی دی تبیید چې په داسې ټولنه کې چې مختلف او افشار او خلک پکې شته او مختلف نظریات لري مختلف سیاسي بیکګراوند لري اختلافات په طبي شکل اتمن رامنځته کیږي امکان نه لري چې ټول یو نظر ولري ولې دا چې طالبان د دینه برخه د دینه ګټه اخلي زه فکر کوم د دې په لور کې بعض داسې مسایل شته چې په هغه شکل چې اوس طالبان ورسره روان دي یا په کومه سیاسي لوبه کې چې لګیا دي نه باید وي. مثلا تاسو ته مثال ورکړل چې کابل کې یا د افغانستان جمهوري دولت کوم اعلان د مذاکراتو دپاره کوم لیست اعلان وي متاسفانه دوی په دې نیوکه کې چې احمد یا محمود دي نه وي هلته چې د افغانستان حکومت هېڅکله د دوی په پلاوي باندې باوج د ټولو نه واقف چې مثلا د ښځو استازي د ځوانانو د مدني ټولنو د ژورنالستانو د مختلفو اقشارو استازي د طالبانو په هغه کوم آیات د مذاکرات چې ټاکل شوی په هغې کې نشته دي ولې حکومت په دې باندې انتقاد نه ده کړی. اساسي خبره دا ده چې هغه اشخاص هغه افراد چې توان او ولسي ملاتړ د سولې د اصولو او کوم شرایط چې په هغې کې رامنځته کېږي د هغې د حل او تدبیر توان ولري هغه کسان باید شامل شي او دغه بانګیري دواړه طرفونه د افغانستان د سولې ثبات لپاره د افغانستان د مظلوم ولس لپاره یوې خواته پرېږدي او مذاکرې ته لاړ شي.
ډېره مننه د ښځو د همغږۍ او پرمختګ د ټولنې مشره شکریا جلال زی وه چې د ملي پخلاینې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغو انتقادونو یې راسره خبرې کولې چې د دې شورا پر ترکیب یې کړي دي او په دغو انتقادونو کې دوی ویلي دي چې حکومت حق نه لري چې د دې شورا ترکیب وچاکي. د سولې پروسې په وړاندې یو خنډ د بندیانو د تبادلې پر سر هم اختلافات شول کیږي. دغه اختلاف د شاوخوا 400 طالب بندیانو پر سر و چې له جملې تر اوسه حکومت اتیا کسان خوشي کړي او 340 تنه لا پاتې دي. خو اوس یوه امنیتي سرچینه وایي چې حکومت په پام کې لري د طالبانو د پاتې 340 بندیانو له ډلې 40 نور خوشي کړي. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي نور جزئیات راکوي.
سالی صاحب لکه تاسو چې وویل د یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اووه څلوېښت تنه زندانیان د پلچرخي له زندانه خوشی کیږي. دقیق وخت ونه خود خو د نن ورځې په پای کې په سوشيبو کې به وي د زندانیان خوشی شي. هم د اوسې په سرخی پله زندان کې مسائل روان دي او دوی به خوشی کیږي. دا د هماغه 340 بندیانو لډلې وصل وختنه دي چې تر دې دمه پر لاهم د دواړو لورو ترمنځ جنجال وو. د غمنیتی سرچینی د هم ویل چې امکان دا هم شته چې سبا هم یو شمیر زندانیان خوشی شي. پم دی حال کې یو بل حکومتي سرچینه وایي چې د بندیانو موضوع د حل کېدو په حال کې ده او شاید ډیر امکان د دې شته چې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې د مذاکراتي پلاوي د افغان حکومت دا هم قطر ته سفر وکي او هلته بین الافغاني خبرې پیل شي. په دې 340 بندیانو لډلې نه اتیا وړاندې خوشي شوي. البته د 400 بندیانو لډلې نه او دا هغه بندیانو چې مشورتي لوی جرګې د خوشي کولو پریکړه کړې و خو وروسته د ځینو ستونزو له امله دغه بندیانو د خوشی کېدلو لړۍ په ټپه باندې درېدلې و.
ډېر مننه د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو ورته چې حکومت په پام کې لري د طالبانو د پاتې 340 بندیانو له جملې 40 نور بندیان په څو شیبو کې خوشی کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لاله د کابینه د پاتې وزارتونو نوماند وزیران اعلان کړل. ولسمشر ویان نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه کسان به ډیر ژر ملي شورا ته معرفي سي. خاطر پر دې ساو نور تفصيل.
انور الحق احدی د کرنې او مالداری وزارت، بشیر احمد تینج د کار او ټولنیزو چارو وزارت، نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت، قدرت الله زکی ترانسپورت وزارت، معصومه خاوري د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، محب الله سمیم د سرحدونو قبایلو وزارت، فضل احمد مانوی عدلی وزارت، نور رحمان اخلاقی د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او د غرض عباس بصیر د لوړ زده کړو وزارت ته د نوماندانو په توګه معرفي شوې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست بیان صدیق صدیقی د دوشنبه پورس په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړل.
ښاغلی صدیقی دا هم ویل چې سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو هغه مهال د عبدالله عبدالله او د ده ترمنځ د ټاکنیزو ناندرویو له هغې وروسته د دواړو طرفونو ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د کابینې جوړښت هغه څه و چې بالاخره حکومت یې له شاوخوا شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن د کابینې بشپړولو ته جوګه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغه جرګې ته د پاتې نوماند وزیرانو معرفي کولو له پریکړې هرکلی کوي. د دې جرګې د تقنیني فرمانونو د کمیسیون مشر غلام فاروق نظري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به حکومتي کارونه تر ډېره کچه منظمه شي.
افغان ولسمشر چې کابینه بشپړه کړه ډېر نیک کار یې وکړ، موږ یې هرکلی کوو. موږ به هم شایسته سالارۍ، توان او استعداد ته په کتو سره دوی ته د باور رایه ورکړو، او که کومو کسانو ته مو د باور رایه ورنه کړه له حکومته غوښتنه کوو چې ژر تر ژره دي نور کسان موږ ته معرفي کړي.
ښاغلی نظري وایي که په معرف شویو نوماندانو کې دوه طبیعته کسان موجود وي د اساسي قانون له مخې به هغوی ته د باور رایه ورنه کړل شي. افغان حکومت په داسې حال کې د کابینې پاتې غړي ولسي جرګې ته معرف کوي چې اوس مهال د دغې جرګې غړي د اوړي په رخصتیو بوخت دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یو ویشت دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو. د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه نن په کابل کې وسوه. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان د ستراتیژیکو خبرو دویمه ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالانو میرویس ناب او سهیل محمود په مشرۍ جوړه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل
سفر آیت اول جود به پاکستان د افغانستان
و افغانستان ته د پاکستان د دغه لوړپوړي پلاوي سفر او دغه ناسته ته د افغانستان لوري هر اړخیز چمتواله د دوړو هیوادونو لوري د سولې د ټینګښت د سیاسي سوداګرۍ زو ترانزیتی او د سیمه د نخلولو په چارو کې د خنیت سرګندونه کوي.
خاغلی تهذیب وویل په دیناسه کې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره کړی سره پر مبارزه د اقتصادي همکاري او پر پراختیا د کډوالو پر مسله او سیاسي همکاري او خبري وسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا ناسته په هر شپږو میاشتو کې یو ځل جوړیږي. خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی شینکی کړوخیل وایي د دغو ناستو او خبرو په عمل کې تعقیبول پکار دي.
خبرې اتر روانې دي د دې تعقیب یا د فالو اپ ناست ډېرې مهمې اړینې دي، ځکه چې که موږ وغواړو نه غواړو پاکستان زموږ مستقیم همسایه ده او د افغانستان په ټولو مسله کې دوی کولی شي ډېر کلیدي رول ولوبوي. پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق شي، دې ته وادار شي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وسات.
د میرمن کړوخیل په خبره افغان حکومت په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت په کار دی چې د فعالو پالیسیو او تګلارو له مخې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولو هغو هیوادونو سره چې کولای شي د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي داسې ناستې جوړې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول سوی دی. نور حال له دیوې نادر څخه.
د دې وزارت ویان احمد تمیم اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په روانه اونۍ کې بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست کې د سختو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده.
په
همدې اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو اټکل شوې دي. د ولایتونو کې بدخشان، د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ، پنجشیر، د پروان ولایت غوربند ولسوالۍ، لغمان، کونړ، نورستان او خوست تونه شامل دي.
د خغلی اعظمی په وینا د رواني ونی په احتمالي سیلابونو کې خای نګدي 1500 کسان له خطر سره مخ شي. د دې وزارت د ویان په خبره ولایتونو ته نقدي پیسې هم رسیدلي او له ګودامونو هم لمړنۍ مرستې ولسوالیو ته انتقال شوې دي. خغلی اعظمی وایي د یادو سیمو خلک هم د جماعتونو، د ملا امامانو او د سپینګرو له طریقه په لاوډ سپیکرونو کې د اعلانولو له طریقه په جریان کې پریښودل شوې دي. تیر اونۍ کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طبیعي پیښو پر وړاندې د افغان دولت وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ دغو سیلابونو 109 مړه کړي، 109 یې ټپیان کړي، 1055 کورونه یې بشپړ او 2996 قسمی وران کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د تیرې اونۍ سیلابونو ته په کتو د خلکو د ژغورنې لپاره کومې کړنې باید په پام کې ونیول شي. د پروان ولایت مرستیال ویان رحمت الله حیدری وایي دا چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ ډیری ولایتونو کې خلک د غرو لمنو کې ژوند کوي، د سیلابونو د ډیر زیان مخنیوي په خاطر باید له استنادي دیوالونو څخه کار واخیستل شي. پروان هغه ولایت دی چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې یې اوسیدونکو ته تر نورو ولایتونو ډیر د سر او مال زیان رسیدلی دی. د چارو یو شمیر پوهان له دې ډلې عبدالرئیس سالمی یې بیا اوږدمهاله حل ښیي. دوی وایي د سیلابونو تر ګواښ لاندې سیمو کې باید د استوګنې کورونه جوړ نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې ورسته خبری مطلب راخلو. ورسته له هغه چې دریونی مخکې اسرائیل او متحده عرب امارات په خپل کې د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقه اعلان کړه. اسرائیل هغه لومړنی الوتکه چې له تل ابیب څخه مستقیما د متحده عرب امارات پر لوري الوته و په ابو ظبي کې کښېناستله. نور تفصیل له نوریاس نورینه په یو راپور کې اوریدلی سي.
د اسرائیل د ال ال هوایی شرکت دغه الوتکه چې نن په 3 ساعتونو کې ابو ظبي ته ورسېده د اسرائیلي او امریکایي چارواکو یو پلاوی لیږدوه چې په ترکیب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ، زوما او جګپوړي سلاحکار جارید کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار میر بن شابت هم شامل دي. دغه پلاوی به په ابو ظبي کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې اسرائیل او متحده عربي امارات په کومو برخو کې کولی شي چې همکاري ته پراختیا ورکړي. کوشنر د هغو پټو خبرو مشري کړې چې په نتیجه کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شوې ده. نوموړي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې خبر اعلان ته وویل دا یوه تاریخي الوتنه ده او هیله لري چې هغه به په منځني ختیځ کې او له هغې ورآخوا یو تاریخي سفر پیل کړي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټویټ کې دغه پرمختګ ستایلی او دغه الوتنه سوله د سولې لپاره یوه بیلګه بللې ده. دغه الوتکې د پیلوټ د اړخ کړکۍ په عربي، عبري او انګریزي ژبو د سولې په کلمو پوښل شوې ده. دغه الوتکه د سعودي عربستان له هوایي قلمرو څخه چې معمولا د اسرائیلي الوتکو په وړاندې بندې تیره شوه. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د روانې اګست میاشتې په 14 د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې د دواړو هیوادونو تر منځ بشپړ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګیږي. د دغې موافقې له مخې دغه راز اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شوو سیمو د یوځای کېدو پلان نه ځنډوي. دا د خلیج د سیمې له یوه هیواد سره د اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو لومړنۍ خو له عربي نړۍ سره یې درېیمه موافقه ده. اسرائیل د مخکې له اردن او مصر سره ورته اړیکې ټینګ کړي دي. د خلیج یو شمیر هیوادونو د دغه وروستي اقدام هرکلی کړی خو ایران، ترکیه او فلسطیني ادارې پرې انتقاد کړی دی. په عین حال کې د تېرې شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو هغه قانون لغوه کړ چې له 1922 کال را په دې خوا نافذ و او پر اسرائیل تحریم وضع کړی و. دغه راز د روانې میاشتې په سر کې هم دواړو هیوادونو د لومړي ځل لپاره په خپلو کې مستقیمې تلیفوني اړیکې پرانستې.
تاسو لا پیغامونو
نن یادل کډر ده د یلمن را تر راستو ما په فزابل پایلې کې مې کور دی ځای مې ډیر وارونه د ماجر را سات تلل ډیر لزل نکړه ده هغه خاد زکه خوش کلم را ته کې ما نه درځم چې ری ځان سات کې وای زم را یتان راستو ما نه سرج دراستو چې ما نه کور ځای وجګم وګوري خو هغه درته دا دروخ چې هغه ناراضه زکه ډیر ډیر وارونه ورغلم په خدای دې نشو څو خوش کله بم دې راته کوي چې ځل واسه خپلم په سترګو نه بنایم زه نه دا نو کالو نه نیم کالو پر دغه باندې هم په زړه سورې دې نه د کار نه دروازګار سړی لرم بالا یې سنسارې دې نه ده انا خدای له کور سرپرست کې بالا ډیر د سن سره مخه ما ډیر د زابل ورایته تمجرن رایته تړ دې تل نه نیم کاری هیڅ کومه کې مستانه درا سره کړه یو آزادۍ راډیو خنې د غیله ورزو ده چې د غزما پیغام در د لوړتوب پر ورورسي او موږ یو غو خريس. السلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم دی خوست ولایت نه در شرکت ولو سوالی که خواب زما پیغام داغ دیورو را که دلت دا نړیواله ټولنه افغان چې څامره سوداګر دی دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړې دي اوبه لوندړې دي کورونه یې ورنه وړې دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید دا دوی ته څه ورسیږي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي افغان چې څومره سوداګر دي نوره سوداګر دي ټولو سره چې پښتنو کې سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي پښتنو کې بلوڅو کې هزاره او کې پاسبانو کې څومره سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي وسلام ورحمت الله
ستاسې پیغام ستاسې